ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د ښځو بندې کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډیره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوي. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یک شنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپله لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوی ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته ویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي اغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس وایي د طالبانو له خوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دا غڅه پاړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت له خوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورستر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخي دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دي او دوی طالبان څاري. سو ډاډه شي چې هلته لنجونو او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسي او له طرحګری سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوقو تجمن دی. هغه کښی دی او کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خوځو او نجونو سره د کېدونکي چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خوځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنی کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبره پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9.5 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 10 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې موږ هم کار له پکتیا را لېږلی.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادۍ راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوه 12 زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښتي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کونکه هنزلوایی پا ده خوانیز مرکزگی ها غنجون و حلکانو تا ده زده کرو زمینه برابره شوی چه ده کورنه یو اقتصادی کم زوره ده او نیشی کوله ده خار پنو رو شخصی کرسونو که جمعنی پروگرامونه تعقیب کی
دلت شگردن چی دی اقتصادی سپنسر مختی او دلت نمشته رو سازن دی هغم تا دش را کوی براتون که ده هیل ده چی ده کم کرسونه پا ده رو چی بی وریا او دنو لسوس خمم ده هیل ده
یو بل زده کونکه اسماعیل وای دوی تا پا دی خوانیز مرکز که هغه مضمون تدریسیگی چه پا خوانزی که مشکل دی او سیستماتیک زدکری تا ارتیا لری
دویال طرقه دی مونت می ریاضی وای مومی پیزی او انگلیش را تا وای لیک و الواست ایملا دا مونگه دل تا زدکری که دل تا شاگردان رازی نیم اقتصاد ډیر خراب یو نیمو لیکه دی هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی دا او درس کې وای
زده کونکي ثنا الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخی او لپاتو زده کونکو غواړي چې د جمیل رخصتوي ګټه پورته کی په کورسونو یا کورونو کې دی لوستونو سره ځان نه بی ارتباطه کوي
مګر دلته د درس په خاطر راغلی د مسلکي استادان لخوا موږ ته درس راکول کیږي درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمې رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي که اقتصادي ښه یا په خپل کور کې درس
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل
او په پلان کې لون نورم لري چې تر څو پر ټول شاګردانو مشکلات حل شي په درسونو باندې شوې زمانی کورسونه وایي او څوک مشکلات په چاته مشکلات چې نه شي
اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2000 خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درس بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و
وربشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لاره دې هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلا او په نورو جرمونو لاس پورې کړي په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیزالله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسئول څوک دی ډیر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم وي چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي
د کندز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادي روړي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم بغاسي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخري او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشټوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي د دغه ولایت خانابات ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو وستونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې دا لباسونه غیر منظم دي که نه دا باید منظم کړي دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کېږي پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سله موږ مثلا پولیس جوړ شو موږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کوي
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي که سلا ورسره وي سلا ترېنه اخیستل کېږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترېنه بندېږي قید کېږي هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتی منسوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل لاملونه بېلابېل ګڼي نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي جزئیات په دغه تفصیل راپور کې
د جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي د طالبانو د حکومت بیان ذبیع الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه وو ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یو زر دریس و پنجوسم کال د ساور پوو منیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري سیاسی شنون که او هغه محال خبریال فاروق فرداوایی
د جدي د شپږ منیټي مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او لبل پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمون په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و اغیط کار رو سپارل، نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال و سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی و به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شده.
نو یعمل دی ما په نظر باندې زموږ خپل بی اتفاقی ده، افغانستان دی خلکو بی اتفاقی ده، جګړې دی چې هلته په یغه وخت کې وي، هغه واکمن دی خلک دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اوښتې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرۍ زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاده نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو. یعنې د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه اوسکي خو نه لري، دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي خپل مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي دې کې اتمان مستا خلکو ته نه رسېږي زما دا نظر
توریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو مګر سس د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدل نور بس هغه نور پاتې دي هېڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ معاشونه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار ته کارته کې زموږ غږ څوک نه اوري دغه چې بې ماشي و بېښو بې باده پاتې یو یخت په خیمو کې مو ژوند دی د کندهار د درې میاشتې سره نو دغه زموږ غږ دی د لوی مقامو پورې ورسي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزول لند خبرونه له اسد الله لودي نورو
د امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو له خوا له افغان خځو سره د کیدونکو چلن په اړه اندېښمنه ده کمله هرس وایي د هغې څپاله چې دوی په هیګي طالبانو له افغان جنو او خځو سره مناسب چلن رعایت کړی نه دی خو طالبان بیا د خځو او جنو حقونو ته ځان ژمن بولي په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او درې لمونځکوون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوي دي په پکتیا کې څه باندې 800 بېوازله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې پرون نیول شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي افغانستان تر اوسه په 200 اورونو کې 130 منډې کړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي تاکل شوی چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي د اروپای ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا 13 اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې و او د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف پر حزب الله ډلې تور ولګو چې د یمن له حوثي غیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هیلیز صفی ولاستان اگزایمو یا واربیا د ازادی رادیو د غونیز بحثه خراغلاست وایم له پاکستان سره د افغانستان اوګدات باندې 2500 کیلومتری پوله د لسیز پوګدو کې د ناامنیو بریدونو قاچاق او لزګونه نورو پیخو شاهد پاتې شوی په تیرو شلو کلونو کې د ډیورن فرضی کرخې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار او په دېخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دېخوا ته راتګ شوی دی اوس چې طالبان هم واک ته رسیدلی هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دا دغه بریدونه ولی نه دی دریدلی. پاکستان اصلا د دغه بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي؟ څومره افغان ولس زیانمن شوی دی؟ باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس په هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسیدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي؟ اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو خپل ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد یو تاریخي هېواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتل ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپل د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو، او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده، په ډیرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډیرو ځایو کې ډیر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکنیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پر رڼو سترګو کتل، او دوی توغندۍ ورولې، زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکيري چې ورته کوي هغه ویشلې دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی، او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، ترغو لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني چې موږ ورسو، او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وری ترغو زموږ هیاتان ورسي، او د خط پر اسمت پیژندل خپل د ختم د خط نو معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې، په ماده کې داسې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتر اخواته د پښتونستان خواته، او 4 کیلومتر د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډي نوي، او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات، او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده، کمه د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پر شوې ده، او د دریدش کاری چې وخت هم تیر ده.
بلې خغلې اندر دی تاریخي مسایل ته بیا راشو خو زه وایم چې دغه بریدونه خدا شل کال وشول تیر حکومت خو پرځای او ډیپلوماټیکی اړیکې او چارې وې ټول نړیوال رسمیت پیژندل او طالبان هم کڅام چې دوی واکمندي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري مګر دغه بریدونه ولی مستند نشول ولی ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو لزګونه بیوازله خلک په دغه سیمو کې هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وسنه و چې راوځي یا خپل پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی دوی مړه او ټپیان شو مالونه او څاروي تلف شول کورونه وران شول دغه بریدونه ولی مستند نشول دی افغان حکومت لوري
تاسو ویني چې په هغه وخت کې پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل اول ته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراتو ډېر یو ضعیفه برخود په ځاکله وکړي کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه وکړي کړی
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څورز مخکي د ننګرهار سره د سیمه تورغلی او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الته څرګندونه کړی دي د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خېړې کې غواړو خو که زموږ په خاوره باندې ار څوک تیر یو کی جواب ورکو د دفاع وزارت د دوی وایاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ستو بریدونو جواب ورکړی دی الته پسیمه کې هم قماندانانو ویلي چې جوابونه ورکړی دی او ویډیوګانې ښکاره شوې دي یا لاغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي دغه مسله نه دی یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قماندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه کړې دي د دوی د دقیق د دوی خبره کامیابی کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود دغه دوه دریزونه دي یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پریږدو ولی یو خلونه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړی دې سب دا موضوع یو بینلی موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورند کرکې یو بینلی موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري دا باید ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خولې دي دوه رقم وایناوي موږ ورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دوی نس کول چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورن کړکنه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وای دا او د جنگ طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم ودنو چې پاکستان دی وټو مقابل کې جنگي خو د افغانستان سره خطو یا د ډیورن کرکې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره من کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیتونه جوړوي تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لورې که هر دولت وي دغه د ډیورن مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني تاسو لري د زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کیږي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې امدادي چې ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي نورو مادونه هم د خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسی وي دي او نور به هم لاوسی یوازې د توغندوی وشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان له لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبان حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغې څو ورځو مخکې د ډیورند کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته تحقیقي همکاران ته او قهرمنو اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلي کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامي مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلنه دا ډېر پخوانه ده، د کرمین سره د وخت نه پیسې په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته هر پروژې دي د نورو پروژې چې مثلا کېدای شي دلته دا شان له نور اټادو تراوري جپچای کی او کرا کرا د کوالټي وخیږي د پامیر سرچینو ته او التا کوالټي د ستاجی نقطې کې دا شان جپچای کې راځار ناشتي تکه د کونړ داسي مچدا دلته د غرو کې
او خغله مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شو یو د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شکر نه دي فکر کوم نه دا تقریبا دوه نه هم کار دي خاطر شروع شوی دي. په همدغه وخت کې چې کله دا بریدونه شروع شول وروسته کراکرا داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په جګ داعش کراکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولې د څه په تور بور او په پاسر په شګور او په نګرا په دې جګ کې ولې د څه داعشان دا سیمه د تخلیقي بل لا څه اهداف نه لري. دا د طبي وبستا ما وخت ذکر وکړ چې نه دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له اجازو لالولادو کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي دوی هوښیار په دې دي چې دوی خپلو ګټو ته هم ګوري. دې که اوس مثلا پروژه ورکړي دا سیمه تخلیه شي باید خلک د جینه په ډول باندې ووځي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان دا په دې کې خپل کار هم کوي ځکه تروان در رواني د ازغان تر مسوله تقریبا په یو جو کې کړل چې هغه سپیز دوران فرضی خیالي کرخه څو جوړه شوی و او بیا تا آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به دا ډېر چا پلان تر اخلا دا افغانستان خاور چې خاور خو تر ټکه په لخوا دوران د فرضی کرخه دی خواته وړاندې راځي تر د کونر اوبو پر راځي کونر سینا پورې نه راغلا دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده هم کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطه پامیر نقطه پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده او په موجی چې نه موجی
اسکر خزوت بل لک دلیل نه دی.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ، زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومره خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرحه ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه از قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو راهیسې دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي، او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، د هغو رئیسې د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده، او دا د دوی ډېره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهېږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېست را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په خپل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، اساکر د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرحه شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د دې چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغې وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشحاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نه شي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې، درسن دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنې خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. نمره دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې علت او دلایل زموږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په څیر د مستقل هیواد په توګه باندې نمره خو دا چې دوی نشي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پر وخت دوی به ته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کیږي او پاکستان د خدا به تفاوته پښتون پښتون ورکیږي که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بیرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان څه کوي سي ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده چې پخوانم چې انګریزان راتلل انګریزان د مدر نو وسلو سره موږ سره پوره وه په اصفهان چملا وسره تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجاش پته زر اسکر شاه حسین صفوی راولېګره شامو دوه تک سره 15000 کسان وو حتی زر په اول نه جاو لکه په توپو باندې لا منځه لاړه ان محدود وړ کسان سره ولا سره او سره راکټ وکړه تر اصفهان پورې ورسېد. دلته یې همت وکړه نور اردو نور خلک دي او به تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي کله چې زور فشار پراسي په شاتګ باندې کې مارم افغانان ته ډېر قوت پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لار باندې بیا دي همشه دوراني په وخت کې جګړه ته ډېری پورې معلومه ده دوی ارڅ مخ کار دي نو بنان دولت په کار دا چې یا رسمي څو د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمانو نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي او واضح توګه په تفاهم موجود دي لکه د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و ځایي چې خلکو ته ورسي مرسته هغه ته دي خپل هم کوشش کاوه چې کونه لږه سیمه نه وو بس یو دا کار کړی ده رینجر موټرو په د اردو د ځای تخلیه کولو ته روان و کومک وسره کاوه که اوس هم دا څه مسلې یغه جدا کړه او دا چې ازغان تر واخلو لری کده دې خواته راوړل د مطبوعاتو کده نه کی که چېرې ازغان تر نه مني لامه ورک پر اسن څوک مندي وزارت خاطر دې لامه ورک چې دغه ازغان تر د ودرې او نور اخن لري چې ناس
بله مننه کوم ښاغلی مارج ښاغلی متین لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه په خو د راپورونو په اساس ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغه سې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي یا د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په ساته باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لاره ورته پیدا شي.
ستانه صاحب نه داسې نه ده دا د پښتنو موضوع نه ده نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده پښتانه نور پکې واک نه لري او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی د موږ د دې هیڅ کله فراخ نشي هیڅ کله د افغانستان د باندې فکر نشو کوي په داسې ما فکر نشو کوي په نړۍ فکر نشو کوي دا د افغانستان ستونزه نه ده دا د پښتنو ستونزه نه ده دا نړیواله ستونزه ده دا د سیمې ستونزه ده افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دا لوی لوبه چې د روسیه او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شو افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته د غوس عین قصه ده خو لک په واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي دا اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند همدغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري هند هم خپلې ګټې لري د غو لپاره جنګیږي نو هند بیا د دوی لپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي نو دا د کومره وړه مثلا نه د خصوصا وسخه یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولای دی دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمه د چین پیدا شوه ده چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. دما خبر نهایی امدادی چې دا د سیمه مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېرو ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجري حکومت ته دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل د ده به تشخیص کړي چې دغه سیم ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وسي، او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي. دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغه سې یو خیالي کرخه رامنځته شوې ده، او دا هم یو په صوبه وطن
ډېره مننه کوم.
عبدالرحمن خان د مورته مردوران په منځ کې دا دراسته انګلیز سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
بله، مننه کوم ښاغلی مارج. مننه اوریدونکو له تاسو نه هم چې د ازادي راډیو دغه اونیز بحث مو تر دې ځایه تعقیب کړ. ښاغلی احمد خان اندړ، ښاغلی عبدالاتیف متین او ښاغلی عزیز الدین مارج هم له موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون درلود. دوی د کونړ او نورستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان پر وروستیو بریدونو باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.